میا باس قدر منو اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دا دی د سهار 8 بجې شوې. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي تر 9 بجو. د روانې یو ساعت خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو د راپورونو په لنډه برخه کې به واوري چې د امریکا دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړي چې که په افغانستان کې د ډیران ناټو ځواکونو اکمالاتي لارې خلاصې نه کړي نو واشنگټن بل اسلام آباد سره خپل پوځي مرستې وځنډوي. دا راپور وروسته وړاندې کیږي. لومړی غوښشي حمیده عثمان ته چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
جمهور رئیس حامد کرزی نن د جنوبی افریقا پخوانی مشر نلسن منډیلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړه چې که په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې خلاصې نشي، واشنگټن له اسلام آباد سره خپلې پوځي مرستې ځنډولی شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي نو د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ شوې موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. پوره خبرونه واوري. جمهور رئیس حامد کرزی نن نلسن منډیلا ته د درناوي په وروستیو مراسمو کې ګډون کوي. ښاغلی کرزی پرون جنوبی افریقا ته روان شو. په جنوبی افریقا کې د اپارتایډ پر ضد د مبارزې سرلاری نلسن منډیلا د تیرې پنجشنبې په ماښام مړ شو. منډیلا ته د درناوي مراسم د جوهانسبورګ ښار په ستر سټډیوم کې ترسره کیږي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادو رهبران برخه پکې اخلي. د نلسن منډیلا مړی به د روانې یکشنبې په ورځ خاورو ته وسپارل شي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته خبرداري ورکړه چې که په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو لپاره د اکمالاتو لارې خلاصې نشي، واشنگټن له اسلام آباد سره خپلې پوځي مرستې ځنډولی شي. هیګل پرون اسلام آباد ته ولاړ. د صدر اعظم نواز شریف سره د ناټو د اکمالاتو پر لارو، د پاکستان پر خاوره د بی پیلوټ الوتکو پر حملو او په افغانستان کې د سولې پر هڅو یې خبرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډاډ ورکړی چې حکومت یې په دې برخه کې هرې مرستې ته تیار دی او پر خپله خاوره د بی پیلوټ الوتکو حملې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې غیر موثرې بللې دي. په خیبر پختونخوا کې د عمران خان په مشرۍ حاکم ګوند تحریک انصاف پاکستان پر خپله خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو پر ضد په اعتراض کې په افغانستان کې د ناټو د اکمالاتو لاره چې په خیبر کې تیریږي بنده کړې ده. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دوه قوماندانان ملا جمعه ګل، ملا سیف الله او د هغوی دیرش تنه ملګري د سولې د پروسې سره یوځای شوي دي. دوی خپل وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلي او ژمنه کړې چې له جګړې لاس اخیستی دی. د پنجوایي امنی قومندان پرون د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا کسان په ژیړي او پنجوایي ولسوالیو کې د حکومتي او نړیوالو ځواکونو پر ضد جنګېدل. پام وکړئ څو سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې که د امریکا کانګرس پر دې هیواد نوي بندیزونه ولګوي او حتی که دا بندیزونه تر شپږو میاشتو پورې عملي هم نشي، د نړۍ د شپږو قدرتونو او ایران ترمنځ شوې موافقه به خپل اعتبار له لاسه ورکړي. جواد ظریف چې له امریکایي مجلې ټایم سره یې خبرې کولې وویل تهران د جابر تر شرایطو لاندې خبرې نشي کولی. ایران او د نړۍ شپږو قدرتونو د نومبر په 24 نیټه په ژنیو کې یو موقت تړون لاسلیک کړل چې له مخې تهران د نړیوالې ټولنې د اقتصادي امتیازونو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه. خو یو شمېر امریکایي سناتورانو پر تهران د نویو بندیزونو د لګولو بحثونه راپورته کړي چې د ژنیو له موافقې د ایران د سرغړونې په صورت کې به شپږ میاشتې وروسته نافذ شي. سپینې ماڼۍ له دې نظر سره مخالفت څرګند کړی. تمه ده چې نن په اوکراین کې د روان سیاسي بحران د ختمولو لپاره هڅې چټکې شي. زرګونه مظاهرهچیان له نږدې درې اونۍ راهیسې د دې هیواد د پلازمېنې کیف واټونو ته د اعتراض لپاره راوتلي. دوی د ولسمشر ویکتوریا ناکویچ دې پرېکړې په غوسه کړي چې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یوځای کېدو د تړون لاسلیکې ځنډولی. په پام کې ده د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتان به نن اوکراین ته د یوه دوه ورځني سفر په ترڅ کې په پلازمېنه کیف کې د دې هیواد د روان سیاسي بحران د حال په اړه خبرې وکړي. همداراز ویل کېږي چې ولسمشر ویکتوریا ناکویچ به هم د اوکراین له دریو پخوانیو ولسمشرانو لیونید کرافچوک، لیونید کوچما او ویکتوریو شین کو سره په دې اړه خبرې وکړي. یا ناکویچ پرون ویل چې له اپوزیسیون سره د خبرو ملاتړ کوي، خو د ده له دې وینا سره سره په دې هیواد کې کړکېچ تیره ورځ وروسته له هغه نور هم زیات شو چې پولیسو د پلرني ټاټوبي په نوم د ګوند پر مرکزي دفتر برید وکړ. د ترکیې پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې له کوردي مظاهره کوونکو سره په نښته کې له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست او د ربړینو ګولیو ډزې وکړې. ترکی چارواکی وایي چې پرون په یوکسیکوفا ښار کې په دې پیښه کې دوه تنه مظاهره چیانو وژل شول. ویل کېږي چې مظاهره چیانو څلور تنه عسکر د لنډې مودې لپاره نیولي وو. د ترکیې په دې سیمه کې میشت کردان له تیرو څلورو ورځو راهیسې مظاهره کوي. د ترکیې د حکومت او د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی ترمن د اوربان تر موافقې نه میاشتې وروسته دا په سیمه کې تر ټولو خونړۍ پیښه ګڼل کیږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ ویلي و چې یو شمېر ډلې هڅه کوي چې د حکومت او پی کی کی ترمن د سولې دا پروسه تخریب کړي. او وروسته خبر دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد د یو عمده خبري آژانس ریا نوویستی د بندېدو امر ورکړ. دا د روسیې په مهمه خبری آژانسونو کې ګڼل کیږي. په عین حال کې د روسیې حکومتي راډیو د روسیې غږ ته امر شوی چې خپرونې بند کړي. د جمهور رئیس پوتین د ادارې و چارواکي ویلي د دې کار هدف د مالی لګښتونو کمول دي. خو د ریا نوویستی خبری آژانس وایي چې دا وروستی اقدام په روسیه کې د مطبوعاتو په وړاندې د حکومت د پالیسۍ د بدلون پر اساس شوی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو مخکمه هم یادونه وکړه چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو مجلې د پروگرام له خبرولو مخکې لنډه خبري برخه لرو. د امریکا دفاع وزیر چک هګل پرون پاکستان ته د سفر پترس کې د دې هواد له صدر اعظم نواز شریف او د پاوز له نوی مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د راپورونو لمخه هګل پاکستانی مشرانو ته خبرداري ورکړ چې کله د ناتو پر مخ تړلې لار خلاص نه شي نو امریکا به له پاکستان سره مالی مرستې وزندوي. هګل همدارس په قبایلی سیمو کې د ډیره نړیوالو تروریستي ډلو او حقانی شبکې په اړه هم اندېښنه وښوده. په دې اړه تفصیل په سیمه کې د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
راپورونه وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل د پاکستان دولتي مقامات ته خبرداري ورکړې چې کچېری په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو پر مخ تړلې لار خلاص نشي نو ښایي د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په سیاسي اړیکې خراب شي. پاکستانی رسنۍ د پاکستان د امنیتي مسولینو له قوله لیکي د دوشمې پر ورځ د امریکا د دفاع وزیر پاکستان ته د خپل سوساتنی سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او دغه هیواد د پوز له نوی مشر جنرال راحید شریف سره په لیدنه کې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې د اکمالاتي لار خلاص نشي نو ښایي امریکا به پاکستان ته مالی مرستې وزندوي. نوموړي همدارس د افغانستان پولیس سیر م په قبایلی سیمو کې د میشتو ترهګرو پښتون اندېښنه خودلې او دای د سیمه په ځانګړي توګه د افغانستان د ثبات لپاره ګواخ بللې. راپورونه د امریکا د دفاع د وزارت د چارواکو له قوله لیکي پاکستانی مقاماتو چک هیګل ته ډاډ ورکړی چې ډیر ژر به د تورخم لارې د ناتو د اکمالاتي لار د بیرته پرانستلو لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په داسې وخت کې پاکستان ته راغلو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته په خیبر پختونخوا کې دغه بریدونو په ضد اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار بنده کړې ده. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نومبر په 23 نیټه د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پېښور کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په ضد جوړ شوې جلسې ته د وینا پر مهال ویلیو په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو بهرنۍ ځواکونو په مخ اکمالاتي لار تر هغې بندوي تر څو چې امریکا موږ سره ژمنه وکړي چې پر قبایلي سیمو به د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي. خو د امریکا متحده ایالات ټینګار کوي چې په شمالي وزیرستان کې د نړیوالو ترهګرو مرکزونه دي چې له دغه ځایه په افغانستان کې پر میشتو بهرنۍ ځواکونو او دغه هیواد پر ملي اردو بریدونه کوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې پاکستان ته د مالی مرستو د ځنډولو خبرداري ورکړي چې دغه هیواد د ناوړه اقتصاد او د برېښنایي انرژۍ د کمښت له ستونزو سره مخ دی او د امریکا متحده ایالات هر کال د تروریزم پر ضد مبارزه کې د مرستې او یو لړ نورو پرمختیایي پروژو په لړ کې پاکستان ته میلیونونه ډالر ورکوي.
پر راپور کې مو د امریکا د دفاع وزیر چک هګل د سرګندونو په اړه واوریدل چې پاکستانی چارواکو ته خبرداري ورکړي چې کله افغانستان په افغانستان کې د ډیرا ناتو ځواکونو لره بند کړي نو پاکستان نه امریکا بل پاکستان سره خپل مرستې وزندوي. د جمهور ریاست د روانو انتخاباتو یو شمیر کاندیدان له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند د لاسلیک په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي. څو کاندیدانو په کابل کې د دې سند پر لاسلیک کولو ټینګار وکړ خو ویل چې په دې برخه کې باید ډیره بیړه هم ونه شي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د خبریال اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان له امریکا سره د امنیتی سند د موضوع په اړه محتاطانه خبرې کوي. ځینې کاندیدان ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي سند باید د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا لاسلیک شي. د کابینې پخوانی لوی وزیر او د جمهوریت ریاست کاندید هدایت امین ارسلا هم غواړي چې د دې سند لاسلیک باید تر راتلونکو حکومت پورې ونه ځنډول شي. نوموړي د دوشمې په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل:
زه په دې عقیده یم چې اوسنی حکومت په دې سند خبرې کړي او موافقې ته رسېدلی. مشورتي لویه جرګه هم خپل پریکړه وکړه. زما په نظر حکومت باید دا سند لاسلیک کړي او پریږدي چې راتلونکي حکومت له نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
د امریکا ولسمشر او نور چارواکي غوښتنه لري چې دا سند باید د روان میلادي کال تر پایه یعنی تر راتلونکو شلو ورځو پورې لاسلیک شي. د جمهوریت ریاست یو بل کاندید قطب الدین هلال بیا وایي چې دا سند مهم دی خو باید چې په لاسلیک یې بیړه ونه شي.
مشورتي
مشورتي لویه جرګې مشورې چې په یو دیرش مادو کې راټولې سوې دیارلس مادې تفصیل غواړي باید د مسایلو ته ځواب پیدا سي. ډېره عجله په کار نه ده. موږ له امریکا او نورو هیوادونو سره اقتصادي او سیاسي اړیکو ته ضرورت لرو.
له دې وړاندې د ډاکټر عبدالله عبدالله په مشرۍ ملي ائتلاف هم ویلي وو چې دا سند باید لاسلیک شي او د ولسمشر حامد کرزي شرایط د امریکا له واسطه پورته دي. د جمهوریت ریاست د یو بل کاندید زلمی رسول دویم مرستیال حبیبی سرابی وویل: له امریکا سره امنیتی تړون د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او دا باور لري چې بل اخره به لاسلیک شي.
امنیتی با امریکا یکی از مسائل است که بسیار زیاد
له امریکا سره د امنیتی سند لاسلیک د افغانانو په ژوند کې اساسي رول لري. نه یوازې د امنیت په ټینګښت بلکې د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم رول لري. زه یقین او باور لرم چې دا تړون لاسلیک کیږي.
د ډاکټر اشرف غنی احمد زیمت باتی دفتر ازادي رادیو ته ویل چې وړې په دې مسأله کومه تبصره نه لري. د جمهوریت ریاست له یو لس کاندیدانو څخه ځین نور یې هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. ولسمشر حامد کرزی په دې ورسوي کې ازادي راډیو ته ویل کې په دې سند کې د افغانستان شرایط ونه منل شي لاسلیک کېدل به افغانانو ته یو شر وي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ترن اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لخوا خبرولو مخکې رضوان مراد ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې کړي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل ورسته غنډه کې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتی تړون پر سر د اختلافاتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په داسې حال کې چې کابل او واشنگتن د امنیتی تړون په اړه په خپلو کې جنجال لري، ولسمشر کرزی له ایران سره د امنیتی او اقتصادي همکاریو د موافقې په برابرولو سلا کړې ده. نیویارک ټایمز لیکلی له ایران څخه د ورځني سفر په لړ کې حامد کرزی نه یوازې دا چې خپل ایرانی سیال سره وکتل، بلکې په لویدیځو متحدانو ته چې په دې ورستیو اونیو کې ورسره په شخړه کې ښکیل دي ټکان ورکړ. د ورسپانې په وینا سره لدی چې افغان ولسمشر او د هغه ټیم ټینګار کوي چې له امریکا سره امنیتی تړون به په نهایت کې لاسلیک شي، خو افغان مقامات او امریکایي چارواکي د روان میلادي کال لپاره تر رسیدو د مخه د دې تړون د لاسلیک کېدو چانس کم ګڼي. نیویارک ټایمز زیاتوي په داسې حال کې چې د کابل او واشنگتن ترمنځ جنجال دوام لري، افغان ولسمشر په ښکارا د سیمه ایزو اړیکو په پراخولو تمرکز کړی دی. د ورسپانې په وینا حامد کرزی په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره کتنه درلوده او په نږدې راتلونکي کې هند ته ځي. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بله برخه کې عدالت ته د افغانستان د ښځو د لاسرسي په برخه کې د موجوده خنډونو په اړه یو مطلب خپور کړی. نیویارک ټایمز د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د یو تازه رپورټ په حواله لیکي: د ښځو د حقونو د افغان او نړیوالو ادارو د پراخو هڅو سره سره بیا هم عدالت ته د هغو افغان ښځو چې ناوړه چلند ورسره شوی دی د لاسرسي په برخه کې پرمختګ نه دی شوی. ورسپانه د ملګرو ملتونو د دې رپورټ په حواله وړاندې لیکي: افغان پولیسو او څارنوالانو په خپلو رسمي راپورونو کې ویلي چې د تیر کال په مقایسه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سکل 28% کې زیات شوی، خو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره بیا عدلي تعقیب یوازې 2% کې پر ځای شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه زیاتوي د 2014 کال لرسیدو د مخه له افغانستان سره په دوامداره توګه د نړیوالو د مالی مرستو کمیدو او د دغه کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو پلان داسې اندېښنې پیدا کړي چې ښایي د افغان ښځو په تیره بیا د هغو چې په اسانۍ سره له ستونزو سره مخامخ کیږي کړاوونه به زیات شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې جیورجی اګنګنن نیویارک ټایمز ته ویلي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ په کمیدو دا خطر پیدا شوی چې د ښځو د حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه له منځه لاړ شي. د نوموړي په وینا د افغان ښځو د حقونو د منځه تلو نښې نښانې لا د مخه تر سترګو کیږي.
د ازادۍ رادیوي مجله
السلام علیکم. اسدالله غزنفریم د ازادۍ رادیوي مجله یو بل خبرونه وړاندې کوم. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې د درویش دورانی یو نظم اوري، درې حکایتونه لرو، د لګول پیوند شاعري ته کتنه او نور مطالب هم شته. دونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی الولی.
د افغانستان د تیاتر معروف ممثل عبدالقیوم بیست تیرونی په کابل کې وفات او خاورو ته وسپارل شو. استاد بیست سپاندې نیمه پیړۍ د تیاتر د ممثل په حیث کار وکړ او په افغانستان کې د تیاتر د هنر په غوړولو کې لویه برخه واخیسته. عبدالقیوم بیست د وفات په وخت 50 کلن و. جمهور رئیس حامد کرزی د استاد بیست مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه بللې ده. په کندوز کې د شپون په نوم یوه ادبي خپرونه له چاپه راووته. دغه خپرونه چې پسرلی ادبي کلتوري ټولنې خپره کړې ده ټول ادبي مطالب خپروي. د شپون جریدې مسؤول مدیر ګل رحیم نیازمن او مرستیال نور رحیم عاطف دی. ښاغلي عاطف ازادي راډیو ته وویل چې دوی په راتلونکي کې غواړي چې دغه ادبي جریده د مجلې په بڼه خپره کړي. د 1993 کال د نوروز د نړیوال جشن د هر کلی لپاره په کابل کې د افغان خبرونکو د کتاب نندارتون جوړ شو. د باختر آژانس د خبر له مخې دغه درې ورځنی نندارتون د تیرې یک شنبې په ورځ په ملي ګالری کې پرانستل شو چې ګڼو نشرانو پکې ګډون وکړ او خپل کتابونه یې نندارې ته کېښودل. د یادولو ده چې د راتلونکي کال نوروزي جشن به د سیمې د څو هیوادونو د استازو په ګډون په افغانستان کې په فوقالعاده ډول لمانځل کېږي او د دې لمانځنې لپاره تیاریانې سر له اوسه لا پیل شوې دي. وروستی خبر دا چې په بامیان کې په لومړي ځل د ښځو لپاره خاص خپرونه له چاپه راووته. دغه جریده چې پیام پرستو نومیږي د میرمن کریمی په مدیریت خپره شوې ده. میرمن کریمی رسنیو ته ویلي دي چې تر دې خپرونې د مخه په بامیان کې بله داسې نشریه نه وه چې د ښځو ستونزې، غوښتنې او بریاوې خپرې کړي. بامیان د افغانستان یو هغه ولایت دی چې د نجونو تعلیم او فرهنګي فعالیتونو ته پکې نسبتا زیاته توجه کیږي.
د تیرې شنبې او یک شنبې په ورځو په کابل کې د پښتو د شلمې پیړۍ د نوښتګر لیکوال او ادیب راحت ساخلي د 50 تلین په مناسبت یو علمي سیمینار جوړ شو. دغه سیمینار ته چې د سرحدونو وزارت بندوبست کړی و، په افغانستان سربیره د ډیورن کرښې له بلې غاړې هم پوهان او څیړونکي راغلي وو. د غونډې په پیل کې د سرحدونو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک په خپله وینا کې وویل چې د داسې سیمینارونو د جوړولو مقصد دا دی چې د افغانانو علمي، ملي او فرهنګي شخصیتونه او د هغوی کارنامې راتلونکو کهولونو ته معرفي شي. په دې دوه ورځني سیمینار کې د ملي راډیو تلویزیون مشر زرین انزور، ډاکټر حنیف خلیل، پروفیسر ډاکټر یار محمد مخموم، پروفیسر اسیر منګل، څیړنوال سید محیدین هاشمی، څیړندوی عبدالغفور لیوال، پوهان رازقی نړیوال او نورو د راحت ساحلی د ژوند، فن او ادبي خدمتونو په باره کې خپلې مقالې ولوستې. د کوټې د سیمې نامتو فولکلورست صادق جړک چې د دې غونډې یو برخوالو، د راحت ساحلی په باره کې د شوي کار او په خپله د راحت ساحلی مرحوم د آثارو په باره کې زموږ همکار نورګل شفق ته وویل.
دلته څو کاله وړاندې د انقلاب په وختو کې د ده په یادغونډه شوې وه چې د راحت یاد په نامه هغه کتاب یو پخوا چاپ شوی، بیا اوس بیا د کابل وزارت لخوا چاپ شوی دی، او د ده په اړه باندې د پښتونخوا داستاني ادبیات دلته یو سیمینار شوی. هغه کتاب هم پښتو ادبي غورځنګ کوټې چاپ کړی دی، په هغه کې هم د ده په اړه خبرې شته، او د ده خپل کتابونه چې دي هغه هم چاپ دي، شعرو مجموعې چاپ دي، د لنډو کیسو ټولګې چاپ دي، داسې نور کتابونه چاپ دي، د شل په شاوخوا کې د خپل کتابونه چاپ دي. شاغه موږ ته بشپړ معلومات راکوي چې د څنګه لیکوالو څنګه کیسې لیکلي دي، څنګه شاعر وو، څنګه ژباړې کړې دي، څنګه لنډې کیسې لیکلي، څنګه ناولونه لیکلي.
د پښتو د معاصر ادب ماهران په دې اړه تقریبا متفق دي چې په پښتو کې لنډه کیسه په لومړي ځل راحت زاخلي لیکلې ده. د نتیجې عشق ناول چې راحت زاخلي مرحوم لیکلی دی، د ځینو پوهانو په نظر د پښتو لومړنی ناول ګڼل کیږي. دغه راز په پښتونخوا کې د پښتو لومړنی اخبار چې افغان نومیده، دروازه د راحت زاخلي په ابتکار خپور شو. د معاصر ادبیاتو اکثره صاحب نظران دروازه د راحت زاخلي د پښتو د معاصر هنري نثر بانی او بنسټګر بولی. پروفیسر اسیر منګل د راحت زاخلي د 50م تلین په مناسبت جوړ شوی سیمینار ته په اشاره سره وویل،
د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت دا سرحدات او د قبایل وزارت زډیر زیاته مننه کوم، خو دا ډیر لوی کار دی. تیر کال په اروخه د صابر باندې دغه یو علمی او فرهنګي غونډه جوړ کړی و، او سخ کال په راحت داخلي باندې یو علمی او فرهنګي غونډه جوړ کړه. راحت بابا چې هم د جرنالیزم په میدان کې یو مخکخ ته و باندې دی، او دا لنډ کیسه په حق لا مطلب دا چټولو نړو مې لنډه کیسه د لیکلیا، او شاعری د شاعر په توګه کوم دی دغه کوونه غم ډیر لوی شخصیت دی. یقینا چې راحت زاخلي بابا یو داسې شخصیت دی چې هغه د هېرېدل نه دی، او زه د افغان دولت ډیر زیاته مننه کوم چې په داسې یو علمی او فرهنګي شخصیت باندې غونډه را جوړه کړه.
د افغانستان د سرحدونو وزارت ژمنه کړې ده چې دروازه د راحت زاخلي د 50م تلین په مناسبت جوړ شوی سیمینار مقاله به په کتابي شکل چاپي. په دې سیمینار کې د سرحدونو او قبایلو وزیر ډاکټر اکرم خپلواک دا هم وویل چې دغه وزارت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې د اماني دورې او خدایي خدمتګارانو په باره کې دوه لوی سیمینارونه جوړوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
زموږ همکار نورګل شفق تیرونی په کابل کې په کتاب شار کلتوري مرکز کې هغې غونډې ته ورغلی وو چې د افغانستان د معاصر شاعر علي ګل پیوند د ادبي خدمتونو د قدردانۍ لپاره جوړه شوې وه. په دې غونډه کې لیکوال او منتقد زرین انزور د لګول پیوند په شاعري باندې مفصله وینا اورولې وه. نورګل شفق په دې غونډه کې د زرین انزور د وینا په اساس د شاغلی پیوند د شاعري په اړه دغه ریپورت برابر کړی دی.
تیرونه په کابل کې د کتابخار کلتوري موسسه او غویته انسټیټیوټ په شریکه د کتابخار د غونډو په حال کې په جرمني کې د میشت افغان شاعر علي ګل پیوند د شاعري او ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه وکړه. په دې غونډه کې د خاغلی پیوند د شعر په باره کې اصلي وینا د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون مشر لیکوال او کرکټونکو زرین انزور وکړه. خاغلی انزور د علي ګل پیوند شاعري په درې پړاوونو ویشله. یو هغه پړاو چې د محمد ظاهر شاه په دیموکراسي کې پیلې، او د خاغلی انزور په قول د علي ګل پیوند د دغه وخت شاعري
سره د دې چې په شاعري وخو د سیاست د برخه شاعري و، او سره کول شو ته وی چې د دل زین شعرونه شعرونه جوړ شول هغه وخت کې.
علی ګل پیوند په افغانستان باندې د شورویانو له حملې وروسته بندي شو. خاغلی انزور په دې نظر دی چې په زندان کې د خاغلی پیوند د شاعري دویم پړاو پیل شو.
د پیوند صاحب د شعر دویم پړاو هغه د جوړتیا او خواته د پیوند صاحب د شاعري حرکت، او دا زما خپل نظر ده. ما پیوند صاحب سره په خبرې کړې دي چې هغه د دې مطرح په زندان کې ده، او تقریبا تکاله پیوند صاحب په زندان کې پاتې شوی دی، او دغه زندان د دوري شاعري د پیوند شیرته خاص خوان پر بخلید جوړتیا وته بیولید او هغه د لومی پړاو د احساساتو د ولولو شاعري چې وا هغه تل ده جوړه شوه ده غمیزو سره بزیا شوه ده او د شاعرانه شیبو سره بزیا شوه ده په تیر په زندان کې د پیوند صاحب د زندان د شاعرۍ بیلګې په وسیلې مجموعه کې او په پاولې مجموعه کې دا غنو وروسته چې پیوند صاحب د زندان نه راووت دا دواړه مجموعه په هغه وخت کې په کابل کې چاپ شولې او بیا په واحد په نام ده د وروسته کلونو کې په 1300 کې هغه په 1300 کال کې سیلې او پاولې چاپ شوې دي په 1300 او شپږو کال کې به سیلې او پاولې ګډه چاپ شوې دي د دواړو مجموعې یو ځای سره چاپ شوې دي.
ښاغلی انزور د پیوند صاحب د بند دوران د شاعري د ځانګړنو په باب وایي.
په دغه دوره کې د پیوند صاحب په شاعرۍ کې سنوي خبرې چې راځي تصویر ته ډېره زیاته پاملرنه په شعر کې ده، سمبولونو ته پاملرنه ده په شعر کې او اسطورو ته، چې دغه ټول د پیوند صاحب د دغه دورې په شاعرۍ کې راغلي دي. د پیوند صاحب د زندان د دورې د شاعریو سلنډې لنډې نمونې به هم زه تاسو ته وړاندې کړم. مثلا د سر یو څوک زنداني دی چې حسن موچی، او دغه موچی غالبا د لوګرو او د سر په یو کوټه کې دی په زندان کې، او په زندان کې دې ته پوښتنه کوي غالبا کله کله به کیسه مورته کوي چې یو کیسه پر راته وکړه. دې په د سر کم ټوپک په نیولې دی په تلاشۍ په وخت کې، هغه هم لکه چې عادي کم ټوپک دی دغه د سرپوخ ټوپک دی او څه دغه نه دی د کلاشینکوف دا شیان نه دي خو دی نیولې دی. خو یو شیبه ده، د زنداني شیبه ده، سره یو ښه تصویر دی، ځان زنداني شیبې درنه کیسه یې نوم دی خوب مینه وړي. یوه کیسه خو راته وبه، یوه کیسه د مینه وړو د چا ورکو ورکو خلکو د سرتورو په برسرو د درانه اسویلی شاته راولان شو توپانونه تا به ویلې رانړیږي د اروا په تل کې غرونه په ډډن اواز یې وبې زموږ د وینو که د مینو. یوه خپه چوپه چوپتیا شوه، پنډې شونډې لرې برې د لمرڅرکه پورې ویښو نه مکړې سر خبرې.
ښاغلی انزور په دې نظر دی چې کله علی ګل پیوند جرمني ته ځي او له وطنه پردیس کیږي، شاعري د تصویرونو په لحاظ لا وده کوي. زرین انزور د علی ګل پیوند د شاعري د دریم پړاو یا د پردیسې د پړاو یو مثال راوړي.
د پیوند څخه په دغه انزوري شاعرۍ کې ډېر ښه او څو جالبې نمونې شته، زه صرف ټوټې درته وایم. د افغانستان د غمیزې د حالاتو ټوټه درته وایم. د ړنګې کلا یو تصویر دی ورکوي، د کلا له چاو د وینې لا تنکۍ راڅڅېدلې، کنډو څیرې ګریوان ناست و، پېژړل سپیرو بادونو، د شملې پرېوتې اول و یوه خلی پورې نښتې، د شملې پرېوتې اول و یوه خلی پورې نښتې، د توپان د شپې کیسه کړه دیخوا اخوا زیارتونو.
ښاغلی انزور وایي چې په دې دریم پړاو کې ښاغلی پیوند د خپل یو شعر لپاره چې د سینما یاران نومیږي یوه سریزه لیکلې چې د شعر په باره کې ژورې خبرې پکې دي. په دې سریزه کې ښاغلی پیوند لیکي چې د کلمو پیچلتیا په کار نه ده، او هغه څه ته چې هنري ابهام وایو هغه بل څه دی. زرین انزور د هنري ابهام په باره کې د ښاغلی پیوند نظر داسې بیانوي:
د معنا پیچلتیا او یا د نورو شیری توکو پیدا کول په دې معنا دي چې شاعر نوې پورونې یعنی استعارې ورتنې او تلمیحګانې او اشارې پیدا کړي. پیچلتیا د پوهې پراختیا او د هنري احساس ژورتیا ده، په ژبې لاسبری دی.
علی ګل پیوند 45 کاله پخوا د کونړ په پښت کې دنیا ته راغلی دی. په ادبیاتو کې د لیسانس او په ښوونه او روزنه کې د ماسټري سندونه لري. یو څه موده د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال و. د 1950 کال په پیل کې بندي شو او څه باندې 8 کاله د سیاسي بندي په توګه په پولي چرخي کې تیر کړل. د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جرمني ته لاړ. ښاغلی پیوند 13 میاشت د افغانستان د معاصرو ادبیاتو د اتم فیسټیوال میلمه و. د ښاغلی پیوان د ادبی خدمتونو د درناوی لپاره تیر کال په کوپنهاګن کې هم غونډه جوړه شوې و.
ازادي رادیو مجله ل ازادي رادیو څخه اوري.
په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال صادق رښتونی د تحقیقي ژورنالیزم په اړه یو کتاب ژباړلې دی چې د تحقیقي ژورنالیزم بنسټونه نومیږي. دغه کتاب چې تازه تازه په واو یا مخونو کې چاپ شوی دی د ژورنالیزم د متخصصانو ډیوډ انګرام او هنشل سټټ تالیف دی. زموږ بل همکار محمد امین کمالپوری له صادق رښتونی سره د دې کتاب په اړه مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ورنه کړې ده چې تحقیقي ژورنالیزم څه ته وایي. صادق رښتونی ځواب ورکوي.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې هر ورځ خبريالان پر مختلفو موضوعاتو راپورونه جوړوي. په دغه موضوعاتو کې داسې ډېر مسایل رامنځته کیږي چې لا یې هم په اړه د خلکو سوالونه مطرح کیږي. دغه معلومات د ډول ډول مشکلاتو په وجه تر خبريالانو پورې نشي رسیدلی. نو موږ په عامه ژبه د دغه ډول پټو حقایقو او مسایلو پیدا کول او خبرول د تحقیقي ژورنالیزم په معنا یادولای سو، یا هغه حقایق چې ځینې خلک د پټ ساتلو هڅه کوي. په یو بل اصطلاح باید ووایو چې د تحقیقي ژورنالیزم دند په معیاري ډول د ورځنیو پیښو او خبرونو راوځای کول دي، خو لږ توپیر یې د خبریالۍ د نورو ژانرونو سره دا دی چې په دغه ډول قضیو کې شامل اشخاص چې خبریالۍ په اړه څېړنه کوي دوی همکاري نه کوي، د همکاري ځان سپموي او د دې تر څنګ په خپل توان سره کوشش کوي چې لا هم خبریال ته خنډونه جوړ کړي او هغه څه چې خبریالۍ په اړه تحقیق کوي هغه پټ وساتي.
ښاغلی رښتینی صاحب، په خپله مو د تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی؟
زه تقریبا د اتو کالو راهیسې په مطبوعاتو کې کار کوم. لکه څنګه چې ښایي په هغه ډول زه په یوه سیمه کې کار کوم چې لا امکانات نشته چې پر ځینو مسایلو تحقیقي راپورونه جوړ کړم، اما د ځینو هغه نړیوالو خبريالانو سره چې په دغه برخه کې کندهار ته راغلي دي، دوی د رسنیو سره کار کړی دي، د دوی د تجربو څخه ما ګټه اخیستې ده او یو اندازه همکاري مې ورته.
په افغانستان کې اوس د په اوسنیو شرایطو کې د تحقیقي ژورنالیزم کمی څومره ده؟ څومره احساسوي د کمی؟
په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان رسنیو د کمیت له نظره ښه پرمختګ کړی دی. په خبرونو کې زیاتوالی راغلی، دغسې پروګرامونه د کیفیت په لحاظ باندې ښه شوي دي، او تر ټولو ښه خبره خو لا دا ده چې د رسنیو ترمنځ ښه رقابت هم منځته راغلی دی. خو په هیواد کې دغه د اداري فساد موجودیت، د خلکو بشري حقونه چې تر پښو لاندې کیږي، او نور جرمونه چې ورځ تر بلې وده کوي، دا هغه مسایل دي چې باید ورباندې تحقیقي راپورونه جوړ شي او خلکو ته معلومات ورکول شي چې او خلکو ته حقیقتونه بیان شي او د مسایلو
مننه. رښتینی صاحب، یو اخري پوښتنه هم دا ده چې په اوس وخت کې د دارنګ کتابونو څومره اړتیا ګورئ په دې ټولنه کې؟
اړتیا زیاته ده. لکه مخکې چې مې ویل، د ژورنالیزم په نورو برخونو کې پرمختګ راغلی دی او موږ تاسې هر ورځ د رسنیو څخه بیلابیل موضوعات وینو. په خبرونو کې هم کیفیت راغلی. کتم په افغانستان کې ژورنالیزم یو نوې پدیده ده او دا د نړۍ د نورو رسنیو سره رقابت نشي کولای، اما مشک د 2000 را ورسته د افغانستان رسنۍ د اوس 2014 سره پرتل کو ډیر په مختګ راغلی دي. نو همدغه چې کچيري هغه کسان چې په نورو ژبو باندې ورته لري هغه وټ باندې چې د نورو تجربې او عام خپل تجربې د کتابونو د لاري یا د نورو پروګرامونو د لاري یا د ورکشاپونو د لاري د ژورنالیستانو سره شریک نو دغه برخه کې برخه به مهم تناسب غني شوی وي.
د اوسنی وخت لوی شاعر درویش دورانی ډیر ځله له تاریخ څخه د نسم لیکلو لپاره الهام اخلي. تاریخ د انسان ټوله ماضي ده، په دې ټوله ماضي باندې خبرې کول نه ممکن دي او نه د ګټې کار ښکاري، خو سترګور کسان د ماضي په بې پایه سمندر کې انتخاب کوي او هغه سراباسي چې د خلکو د اوسنو مشکلاتو د اواري لپاره پیغامونه پکې وي. د پروفیسر درویش دورانی د هجرت په نوم نظم چې دی په خپل لولي د اوسنو خلکو ستونزو ته په پام سره لیکل شوی دی. د اوریدو بلنه یې درکو.
هجرت چل خپل شار کړی مر هجرت دی. دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې دنیا ته شول سم لارا و وینا د خولې خاص لکه انداره. هر سړی په کې لیده بدرنګي خپلا د بدرنګو خلګو دا خوشیده کله نو یوش دی له شار څخه په زوره. دې کار ټینګه اراده کړه د نوره اوس غملو ته د هر عذاب تیار سو. بخت شار د بیا نیولو په سخت کار سو. پرې بې شمېره خواري راغلې په دالار کې پایا داسې برای وموند په دې کار کې چې مکه د تل د پاره بیا د دسوه. د دشمن بیا دغه شار ته لار ونه سوه مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو. مګر موږ چې را روان د ده پر لار سو د خپل شار و بیا نیولو ته تیار سو. نو د ده رنګه موږ هم پای بریالي سو. نه بری پس مګر بیا پیش پر خواري سو. نو د ده رنګه موږ هم پای بریالي سو. نه بری پس مګر بیا پیش پر خواري سو. چې شار ونه سنو بیا را څخه ولاړ سي چې کار جوړ کو هغه بیرته وران ویجاړ سي. چې ل خپل شار کړی مړ هجرت دی. دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې ډېر خواري یوړې په دې لار کې پای وموند لوی برای په دغه کار کې. مګر کله چې ورننوت خپل شار ته نو هیڅوک هم ونه خېژاودار ته. مګر کله چې ورننوت خپل شار ته نو هیڅوک هم ونه خېژاودار ته. وېرېدلې هر دشمن ته ډاډ ورکړ. هر مات سوی مخالف خپل خبر کړ چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی. چې په درې ځای کې هر چا ته امان دی. یو کور ستاسې د سردار ابو سفیان دی. بل د هر وګړي خپل کور او خپل سرای دی. دریم ځای د امن کور د غنی خدای دی. څوک چې ننوځي په دغو کې یوه ته هیڅ تاوان به بیا څوک نه رسوي دته. سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته. سول غوژ غوژ کاڼي او بوټي دی اعلان ته. سلامي سول ټول وګړي دی احسان ته. پد رضا چې کم زړه هغه ډاډه سو. چې خازه و کم یو مخ هغه تازه سو. چې یدی شاړه هغوی اوس پرې راټول سول. په مکه کې سره دوی کور او کهول سول. چې ل خپل شاره کړی موږ هجرت دی. دا هجرت خو نو د هغه چا سنت دی چې شوله هر چا ته سمه لاره. ایستل سوی و په دغه تور له شاره خو چې راغی له بری سره بیا کور ته نو هیڅوک یې مودار ته نه کړ پورته. دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی. دغه کار یې موږ منو چې دا ډېر ښه دی. خو په خپله مو عمل پرې کړی نه دی. له بری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خېژودار ته. له بری سره چې ننوځو خپل شار ته نو اول ابو سفیان خېژودار ته. و ملګرو ته خپل که د خدای کور وي یو هم ځای د امن نه وي ورته اور وي. هغوی ځان باسي یوې یا بلې خوا ته وړي پناه چرته بل دارنګه یو چا ته چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي. چې دوی بیرته شار نیولو ته تیار کړي چې په دوی ابو سفیان زموږ په دار کړي. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیانه. خدای خبر چې لا به څو ابو سفیانه وړو په خپلو کې موږ دا رنګه لمیانه. او ملګري به یې بل جنگ ته اړ باسو. خپل وګړي بیرته خپل جنگ ته اړ باسو.
وجما رشیدی درې کوچنی حکایتونه لولي وای اوري او خوند ورڅخه واخلي.
اوهیار عاشق یو زلمای مین وو، خو د مین غوندی ناکرار نه وو. البته یو څرنګ الوتی او له ځان سره مشغول ښکارېده. د چاته نه ویل چې مین دی او په همدې وجه هیڅوک ورباندې خبر نه وو. خو یوه شپه چې له ملګرو سره په یوه کوټه کې ویده وو، د هغوی ورپام شول چې په خوب کې کرۍ شپه یوه نجلۍ یادوي او له هغې سره په خبرو بوخت دی. ملګرو یې سهار وهڅه وه چې د نجلۍ کره ورشي وی غواړي. زلمی همداسې وکړل او نجلۍ د رد ځواب ورکړ. د مین زلمی ملګرو ګمان کاوه چې اوس به ډیر خوابدی وي، نو د تسل لپاره کور ته ورغلل. خو دا یې تر پخوا خوشحال ولید. د ملګرو ته وویل، خپه به ولې یم؟ ما داسې څوک وبایلل چې اهمیت یې نه راکوه، او دی داسې څوک بایللی دی چې ورباندې مین وو. کلیوال او دکاندار بی وزلی کلیوال یو غوا لرله چې میرمنې لشیدو کوچ جوړول او په ښار کې په یوه دکاندار پلورل چې په بدل کې چای بوره او نور شیان ور باندې رانیسي. د دکاندار او کلیوال ترمنځ تړون داسې و چې کله کوچ پوره یو کیلو شي دکاندار ته به یې راوړي. دوی په یو بل باور درلود او دکاندار هغه کوچ نه تلل چې کلیوال به په خپل کور کې تللی و. دغه معامله څو میاشتې روانه وه، خو یوه ورځ چې کلیوال کوچ وروړل د دکاندار ټنډه تروه ښکارېده. کوچ یې د نور کله برخلاف وتلل. کوچ 900 ګرامه راووتل. دکاندار ورته وویل، ما په تا باور کړی و، خو ورو ورو شک را پیدا شو چې دا کوچ بی برکت دی او نن معلومه شوه چې ته د کیلو په ځای 900 ګرامه راوړي. کلیوال ورته په عاجزۍ وویل، موږ په کور کې یو کوچنی تله لرو خو کاڼه یې نه لرو. څو میاشتې پخوا چې مې له تا سره د کوچو خبره وکړه، په هغه ورځ دې که یاد شي تا یو کیلو بوره راباندې خرڅه کړه. ما هغه بوره هماغسې وساتله او تر اوسه پورې د یو کیلو کاڼې کار ورنه اخلم. دکاندار کوز وکتل او غلی شو. یو ښکاری په بې سرو پای ځنګل کې ورک شو او څو ورځې پس د ټولو یقین راغی چې مړ دی. خو د ښکاری کشر زوی چې لا ماشوم و، بس هم دا خبره کوله چې پلار به یې راشي. ښکاری درې نور زامن لرل. دوی درې واړه زلمی او خورا تکړه جادوګر وو. د کشري ورور خبرو په مشرانو ورونو اثر وکړ او ځنګل ته لاړل چې ګوندې د پلار درک ولګوي. دوی بیخي ډیر وګرځېدل. آخر یو ځای د پلار مات شوی غشی ولید. د غشی څنګ ته څو هډوکي پراته و. کورګر ورونو په خپلو منځو کې سره وویل چې دا به شاید د پلار وي. مشر ورور هډوکي د یو بل څنګ ته کېښودل، سکلیټ یې ورنساس کړ. دویم ورور سکلیټ په غوښو کې پټ کړ او دریم پکې سا وغړوله. د دوی پلار ژوندی شو او په شریکه کلي ته سره راغلل. د ورک شوي ښکاري په خوشحالۍ کې ټول کلیوال راټول شول او په دې بحثونه سره وکړل چې کوم زوی تر ټولو لوی کار کړی دی. ځینو وویل چې که مشر هډوکي نه وای سره یو ځای کړي هیڅ نه کېدل. ځینو نورو وویل د دویم ورور کار اصلي کار و، او د اکثرو نظر دا و چې که دریم ورور پکې سا نه وای غړولې ښکاري به مړ پاتې و. ښکاري چې تر دې وخته غلی و، وی ویل، جایزه باید کشري زوی ته ورکړم، ځکه له هغه سره امید و، او دا امید دی چې مړی ژوندي کولی شي.
د تیری اونۍ په ازادي راډیوي مجله کې استاد نجیب منلی د حکیم عمر خیام په علمی او ساینسی خدمتونو رڼا واچوله. دا ځل د عمر خیام په شیرونو او د ژوند په ځینو نورو اړخونو خبرې کوي.
د علم نورخوا خیام په ادبیاتو کې ډیر غټ نوم لري. د ده څلوریزي نړیوال شهرت لري چې په 19مه پیړۍ کې فیتجرالد انګریزي ته ترجمه کړي دي او اوس تقریبا د نړۍ داسې ژبه نشته چې هغې ته د خیام څلوریزي نه ترجمه شوي. پښتو ته هم ژباړل شوي دي. یوه ژباړه چې ماته معلومه ده د ښاغلي مواج ده چې چاپ شوي هم دي او لوستونکي کولی شي ترنه استفاده وکړي.
جهاني صاحب ترجمه کړي دي.
جهاني صاحب ځینې ترجمه کړي دي.
سلام ترجمه کړي دي. څو ځله
ترجمه شوي دي. د نړۍ لید پر بایاتو کې د قضا او قدر په مسله باندې راڅرخیږي. یعنی دا چې تر کومه حده انسان اختیار لري او تر کومه حده د هر څه ټاکل شوی دی دا د لپاره ستونزه جوړوي. په دې برخه کې د زیاتره داسې فکر کوي چې خدای چې کوم کار کړی دی هغه په خپل علم باندې پوره کار کړی او موږ چې کوم برداشت لرو هغه زموږ برداشت دی. که د خیام عصر ته توجه وکړو زموږ د اوسني عصر سره ګڼ مشابهتونه لري. یو مشابهت دا دی چې په هغې وخت کې هم علومو ډیره چټکه پراختیا موندله او پرمختګ یې کاوه. په همدغه زمون په ساحه کې د بیرونی او د ابن سینا او د فارابي او د خیام او د دوی په څیر ستر ستر عالمان رامنځته شول. د فلسفې په برخه کې یا د تصوف په برخه کې ډیر لوی صوفیان رامنځته شول او هغوی ډیر زیات کارونه وکړل. همدغسې په د سیاست په ډګر کې ډیر لوی سیاستوال دلته وو. نو یو خوځنده عصر و.
استاد منلی، تاسې د ده په شعر کې وویل چې د جبر و اختیار موضوع ته پکې ډېره توجه سوې ده. په هغه وخت کې دغه د کلام علم چې و، معتزله و، اشعاره و، دغو بحثونه هم ډېر زیات تاوده و او هغوی چې دي په همدغه د جبر و اختیار مسایل و د قضا و قدر مسایل ډېر څېړي. نو ویلی سو چې د ده د شاعري محتوا د هغه وخت له فلسفې نه شدیدا متاثر و.
کاملا د عصر دویمه ځانګړنه تاسو ورته اشاره وکړله، په اسلام کې د بیلابیلو مکتبونو رامنځته کېدل او خصوصا په تصوف کې، او د دوی اثر په عمومي فکری جریان باندې و. له بل لوري دغه عصر لکه اوس د یو تروریستي خوځښت عصر دی. د حسن سبا په مشرۍ باندې د حشاشینو فرقه په ټوله اسلامي نړۍ کې او د مدیترانې شاوخوا په عیسوي نړۍ کې د ډار د خورولو هڅې کوي او ډېر شدید ډار یې خپور کړی دی. دوی د ځانمرګو بریدونو په مرسته باندې د خپل وخت ډېر ستر سیاستوال او ډېر ستر علما وژلي دي، لکه نظام الملک چې د جمعې په ورځ په مانځه کې په اول صف کې وواهه. دغه ډول بریدونه دوی ډېر کول او دا هم د هغې وخت او زموږ د وخت تر منځه یو د مشابهت ټکی دی. د تکفیر مسله بیل بیل مکتبونه و، بیل بیل فکرونه و، او هر فکر په بل فکر باندې د کفر ټاپې ډېرې اسانه لګولي لکه اوس چې کېږي. په هغه وخت کې ابن سینا ویلي وو چې با این دو سینادان کې چونین پندارند، از جاهلی کې دانای جهان اینانند، خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نخر است کافرش خوانند. خیام یو له هغو کسان نه و چې د خپل وخت د نادارانو سره یې د خر کېدلو نه ډډه کړې وه، او په همدې خاطر په ده باندې هم قسم قسم ټاپې ولګول شو، قسم قسم نومونه پرې ولګول شول. ابن سینا هم څو واره تکفیر شوی دی. نو په دغسې یوه ذهني فضا کې د ده شعرونه چې د قضا او قدر مسله مطرح کوي، او دلته هغه د انسان د اختیار محدودیت په ګوته کوي، او بالاخره لکه پښتو کې چې یو شاعر ویلي دي چې هر چه کاندې هغه کاند، وخت دغه دی، پرون تیر شو، سبا نشته، مهلت نن دی، د فرصت نه د استفادې توصیه یې کړې ده.
استاد منلی، په هغه زمانه کې یو بل شی هم شته زما په نظر. په ختیځ کې، په اوسني افغانستان کې، غزنویانو وکولی سویل چې لوی امپراتوري جوړه کړي او له هند ډېر ثروت رالي او ژوند دلته بهتره سو. په اوسنی ایران کې د اوسنی افغانستان او شاوخوا سیمو کې سلجوقیانو لوی امپراتوري جوړه کړه او ډېر نظم یې راوسته او ډېرې پیسې یې ټولې کړې او ژوند ډېر شو. عباسیانو ډېر ملکونه نیولي وو او ډېر باجونه او خراجونه یې راټولول. نو په مجموع کې په اسلامي دنیا کې اقتصادي ژوند شو او د مزو فرصت ډېر مساعد و. که چېرته د غزنوي دربار شاعران هم وګورو لکه فروخي او نور، نو هغوی د خوندونو او د مزو ذکر ډېر کوي. ویلی سو چې د هغه وخت هغه سیاسي ثبات او اقتصادي غوړېدا او اقتصادي امکانات هم د دې باعث سوي وو چې خیام په څلوریزو کې له فرصت نه استفاده کولو ته او خوند اخیستلو ته ډېره توجه وکړي. کولی سو ووایو
زه فکر کوم چې د خیام بلنه زیاتره په فلسفي اندېښنو ولاړه ده. د خیام دپاره ستونزه دا ده چې دی د انسان په ماهیت باندې او د انسان په خلقت باندې فکر کوي. لکه خوشحال بابا چې ویلي دي چې خبر نه یم چې راوستم له کومه، بیا مې کوم لوري ته استوي چې درومه. خیام هم دا خبره کوي چې د هغې دنیا نه څوک نه دی راغلی چې ماته ووایي چې څوک څنګه کیږي. جنت او دوزخ د خدای په لاس کې دي. نو زمونږ دپاره دا غوره ده چې مونږ په خدای باندې توکل وکړو او کله چې د خدای رحم وشي نو هلته څه چې شوي یي، څه چې چا کړي یي، هغه داسې دي لکه چې نه یې کړي، او څه چې نه یې کړي داسې دي لکه چې کړي یي. چې بیا د دې په مقابل کې ابوالسعید ابوالخیر ورته وایي چې ای نیک نه کرده او بدی ها کرده، وانگه به عفو او تولا کرده، ایمن ما باش که هرگز نبود ناکرده چو کرده و کرده چو ناکرده. نو دلته دغه اختلاف هم موجود دی. د خیام چې د شراب و کومس یادونه کړې ده او د شرابو د څکلو، هغه یې همیشه د دې سره تړلی دی چې شراب په منګي کې ساتل کیږي. منګی د خاور نه جوړیږي او دغه خاورې پخواني انسانان دي، یعنی انسان همیشه خاور ته تلونکی دی. نو تاسو چې هر شی د خاور نه رااخلئ، داسې فکر وکړئ چې په دې کې یو انسان نغښتی دی، او هر انسان ته چې ګورئ داسې فکر وکړئ چې دا هم د خاورو یو لوښی دی. نو په دغه شرایطو کې د انسان اختیار یوازې د لحظې پورې دی. هغه څه چې تیر شوي د ده په اختیار کې نه دي، هغه څه چې راتلونکي دي د ده په اختیار کې نه دي. همدغه لحظه د ده په اختیار کې ده او دغه لحظې نه چې دی هر څه جوړوي هغه ترنه جوړولی شي. نو زه فکر کوم د خیام فکر په دغه محور باندې څرخېده.
استاد منلی دی خیام د شاعري په ایسه کې یو بل یوه حیرانوونکې مسله دا ده چې دی په پیړیو پیړیو په خپله سیمه کې په خپله کلتوري حوزه کې د شاعر پایس مطرح نه و، چا نه یادوو. نور به یادول حکیم نظامی یادیدو، انوری یادیدو، خاقانی یادیدو، نور شاعران یادیدل، دی نه یادیدو. خو کله چې جرالد په انګریزي ترجمه کو په 19مه پیړۍ کې او دی په دنیا کې مشهور سو، بیا زه ګمان کوم دلته هم بیا یاد سو. دغسې یو کار له دې پښتو لنډیو سره هم شوی دی. زموږ پخواني شاعران ډیر څه یادوي، د خپلو ادبیاتو ډیر کسان یادوي، خو لنډۍ نه یادوي، اهمیت نه ورکوي. خو کله چې اوسنۍ زمانه راغله په اوسنی تمدن کې موږ د لنډیو اهمیت ته متوجه سو. دا هم یو جالب بحث د ادبیاتو کېدای سي.
کاملا د خیام کشف د فیتجرالد لاري یا د لنډیو کشف د پښتونخوا د هارو بهار د لاري د وخت د سیاستونو سره هم تړلی دی. کله چې په 19مه پیړۍ کې فیتجرالد د خیام په باره کې خبرې کوي او خیام غرب ته معرفي کوي، په هغه وخت کې په ختیځ کې د استعمار د سلطې وخت دی او د استعمار په مقابل کې د مبارزې وخت دی، د بغاوت وخت دی. نو دغه فکر چې غرب ته رسیږي د سیمې خلک ډېر زر بیرته خپلوي. همدغه راز په لنډیو کې چې در مستتر غربي نړۍ ته معرفي کړلې او د هغه د لارې بیرته یو شمیر پوهانو ورته توجه وکړله، هم همدغه خبره ده چې د ادبي خلقت په برخه کې یو له بغاوته ډک ژانر دی او دغه بغاوت د شلمې پیړۍ د ضرورتونو سره ډیر ښه اړخ لګوي. نو فکر کوم چې سیاسي ټولنیز شرایط په دواړو حالاتو کې دې ته مساعد وو چې زمونږ یو خپل تولید بیرته مونږ را خپل کړو د نورو د لارې. یعنی اکثره داسې کېږي چې په ټولنو کې یو څه تولید شوي مګر د ټولنې خلک ورته متوجه نه دي او کله چې بل څوک ورته توجه وکړي دوی ورته متوجه شي. دغه پیښه په خیام باندې شوې ده، په پښتو لنډۍ باندې شوې ده.
تاسو وویل چې خیام د ماشومتوب په کلونو کې یا د الکوانې په کلونو کې خپلې لومړۍ زده کړې په بلخ کې وکړې، یعنی په افغانستان کې وکړې. بیا وروسته بیا هم په منابعو کې موږ لولو چې دی بلخ ته راځي او اوسنی افغانستان ته راځي. تاسو وویل چې دی په 1510 کال کې وفات شوی دی او یو تاریخي رپورټ وایي چې په 1509 کال کې هم د بلخ د غلامانو په بازار کې، د غلامانو د خرڅلاو په بازار کې خیام لیدل شوی دی. نو دې خواب ته هم تګ راتګ کوو.
خیام خوازنده سړی و، که څه هم په اصفهان کې د ژوند ډیر بوخت و
او ډیر عمر مال ته لکه چې تیر کړی دی،
ډیر عمر
17 کال تیر دی.
د سار لخوا په مدرسو کې د ریاضیات او د فزیک درس ورکاوه. ما خام مزګر به دربار ته اول ته د ملک شاه مشاور و، پاره باندې به کار کاوه او د شپې به بیا خپل رصدخانه ته او اسمان ته به کتل. نو ډیر بخت ژوند درلوده. خو کله چې ملک شاه مړ شو، د ملک شاه د میرمن او د خیام ترمنځ اختلاف را پیدا شو او د ملک شاه کونډي خیام له دربار وشاړه. نو د تبانه پیدا شو او د لاړه د حج سفر وک بیرته چراغه ملکی دی بخلو د دربار د منجم په حیثیت مانه، مګر د اجازه ورکړه چې لاړ شو په نشاپور کې میشتي. نشاپور د خپل پلانای ټاټوبه و، بیرته د هلته لاړ او هلته هم په تدریس باندې شروع وکړه کاری کاوه. زمنن دغه وخت کې د وکړه شو چې ګڼ سفرونه وکړو. د بلخ ته د پاغه وخت کې یو ډیر ستر علمي او فکری مرکز و. د تګ راتګ یو ضروری خبره و. لبل لوري ناصر خسرو چې کله سفر کوي، د هم چې د فارس سیمه ته رسیدي، د خیام سره ګوري. یعنی معنا دا ده چې د بلخ یا د اوسنی افغانستان او دغه وخت د پارس سره منځه فکری او علمي راشه درشه ډیره ژوره او ډیره پراخه و.
استاد منلی د لویو شخصیتونو پیسې کې چې کله معلومات یو څه کمی، نو یو خلا رامنځته سي. خلک غواړي چې د دوی پیسې کې ډیره خبري واوري خو ډیره خبري نه وي، نو دا خلا بیا په افسانو باندې ډکی شي. من جمله د رحمان بابا پیسې کې ډیره افسانی دي، ډیر مهم دی خلکو ته، خو تاریخ دی د پیسې کې ډیر لښت سوایي، بیا نو ډیره قصې پسې جوړې سي. یو هغه څوک چې ځینې افسانې ورپورې منسوب دي خپل خیام دی. د دغه افسانو او د تاریخ ترمنځ فرق هم یو پیچلی بحث دی.
د خیام په اړه تر ټولو ستر افسانه د شاعري ده. شاوخوا څلور نیم سوه ربایګانې ده ته منسوبې شوې دي او د غربي څېړونکو د کره کتنې په نتیجه کې یوازې 3 ربایانې په جرات سره ویل کېدلی شي چې د خیام دي. د نور په باره کې شک شته دی. هر چا چې یو ربای جوړه کړې ده چې یو څه متداولو نظرونو نه بېله وه، په بغاوت کې وه، هغه یې خیام ته منسوب کړې ده. همدغه راز د خیام په باره کې ځینې کیسې هم شته دی. د فرهنګ او د ادب د تاریخ یو مهم بحث دغه افسانې هم دي.